د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. د خبرونه په سر کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا، د روسیې او د ترکیې د لوړ رتبه نظامي مقامات ترمنځ په یوې غونډې کې په سوریه کې د دغو ملکونو د قواو ترمنځ د احتمالي تشنج د پیښیدلو د مخنیوي په مسلې بحث شوی دی. عراقي قواوې د موصل د ښار په لویدیځ کې د ښاروالۍ مرکز ته رسیدلې دي، او په ایران کې د هغو شیعه افغانانو د کورنیو غړو ته په لسهاوو اپارټمنټونه ورکړل شوي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په طرفدارۍ په جنگ کې مړه شوي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا یو لوړ رتبه جنرال جوزف دنفورد د روسیې د لوی درستیز لاری ګراسیموف سره یو ځای د ترکیې په یوه تفریحي ځای اناتولیا کې د هغه ملک د اردو د یو لوړ رتبه مقام حلوسی اکر سره کتلی دي. ویل کیږي چې د دغه ملاقات مقصد دا دی چې په سوریه کې د دغو ملکونو د قواو ترمنځ د احتمالي تشنج د پیښیدلو مخنیوی وشي. انقره وایي چې په سوریه کې کوردي ملیشیا یا وای پی جی د کوردانو د کارګر د ګوند سره چې د ترکیې دولت په ضد جنګیږي اړیکې لري، او هم هغه په نړۍ کې د یوې ترورستي ډلې په توګه پیژندل شوی. په داسې حال کې چې امریکا او روسیه دواړه د کوردانو د وای پی جی قواو ته د داعش د افراطي ډلې په ضد په مبارزه کې د یو عمده عنصر په سترګه ګوري. د موسل د ښاروالۍ د مرکز د آزادولو د اعلان نه وروسته هغه ځای ته نږدې په 300 مترۍ کې یو وړوکی طبي کلینک ته د زخمیانو انتقال شروع شوی دی. د عراق قواو د موسل د ښار په لویدیځ کې د ښاروالۍ په مرکز باندې پرون سهار وختي حملې شروع کړې. د سم پرمختګ نه وروسته د دغو قواو زری پوښونه د جنگ د اول جبې نه تیر شول، او د لږ مقاومت نه وروسته هغوی هلته د حکومت په یوې لوړې ودانۍ د عراق بیرغ اوچت کړ. د ایران مقاماتو په لساو اپارټمنونه د هغو شیعه افغانانو د کورنۍ غړو ته ورکړي چې په سوریه کې د ایراني قواو دپاره په جنگ کې مړه شوي دي. تېر هفته تقریبا 1.5 اپارټمنونه په یو لړ خاصو مراسمو کې چې په هغې کې د آیت الله رئیسي په شمول یو شمیر نورو لوړ رتبه مامورینو ګډون کړی و هغوی ته ورکړی شول. د سوریه په جنگ کې د شیعه افغانانو د قربانیو د کورنۍ غړو ته د سوریه په جنگ کې د شیعه افغانانو د کورنۍ غړو ته د اپارټمنټ ورکول د تهران د هغه پروګرام یو برخه ده چې غواړي زیات شیعه افغانان د سوریه په جنگ کې د بشار الاسد رژیم په طرفداري په جنگ کې برخه واخلي. کابل او د بشر د حقوقو ډلو د سوریه جنگ ته په ایران کې د افغان مهاجرینو د استول عمل سخت غندل دي. امریکا ته د راتګ د بندیزونو په نوي اجرایوي فرمان کې د عراق په تباو دغه بندیزونه نور ختم شوې دي. د عراق د باندنیو چارو د وزارت نتاق احمد جمال ویلي دي چې دغه نوی فرمان به د داعش د افراطي ډلې په ضد په مبارزه کې د عراق او د امریکا همکاري لاپسې تقویه کاندي. امریکا ته د سفر د دغه درې میاشتنی بندیز په وخت کې به د ایران، سوریه، یمن، لیبیا، سومالیه او د سودان اتباو ته د نو ویزو په صدور هم بندیز ولګول شي. د امریکا د تجارت وزارت وایي چې په تیر میاش کې د هغو اجناسو ترمنځ توپیر چې امریکایي په خارجیانو خرڅوي او د هغو اجناسو ترمنځ توپیر چې امریکایان د خارجیانو اخلي 9.6% ته او یا 3.5 میلیارد ډالر ته رسیدلی دی. او د لیبیا د هغو مهاجرینو شمار د مدیترانې له لارې ایټالیې ته ځانونه رسوي په دې تیرو څو ورځو کې دومره زیات شوی چې په خواهی ساری نه ولیدل شوی. په دې وروستیو ورځو کې د ایټالیې د سیسلی دریو بندرونو ته تقریبا 1500 د لیبیا مهاجر ورغلی دي. له بلې خوا د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ویلي دي چې د هنګري امنیتي افراد د هغو مهاجرینو سره ډیره ناوړه سلوک کوي چې غواړي د سربیا نه هغه ملک ته ورشي. د دغه ټولنې مشر کریستوفر سټاکیس ویلی دی چې د هنګری پولیس د هر کلی په ځای دغه مهاجرین ډیر زیات سپکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو د دې وخت مهم خبرونه واوریدل. اوس په مخړې د خبرونې لومړی رپورټ ته. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي چې د پاکستان له لوري د تورخم د دروازې د تړل بیخي د منلو وړ کار نه دی.
دروازې د دوه ورځو لپاره پرانستل شوې دي، تاسو له دغه اقدام څخه راضي یاست؟ د دوه ورځو لپاره چې دغه دروازې خلاص شوې دي؟
نه نه، هرگز هرگز. موږ په تړل غیر قانوني، غیر منطقي دي، غیر اصولي دي، خلاف د هر نوع نړیوالو ګاونډیو هیوادونو ترمن تعاملات دي. په پرواز کې په داسې خلاف په اړتیا قرارداد خلاف
پاکستان افغان رسیدو
یو شین فساد دی په افغانستان باندې دی ادي له هغه او اګر چې هغه وایي پاکستان افغانستان سره یو باندې نه دی چې یو پټی په پاکستان وو موږ هغه سره سلا دي خلاص دي په پاکستان موږ ما چې نو باندې هیڅ نه و هغه را اخی دغه د کړی دی دا وته اخی نه کیږي چې دې په تجارت باندې خپل ما یو ما خپل موږ تا جران بو ته ورشې چې شخص نه مګر په نیمه ساده افغانستان
ډیر زیات مننه زاخل وال صاحب. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل والو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
ترنو اوریدونکو، د پاکستان لخوا د تورخم د دروازې د تړلو لوجې ډیر افغانان په پولې باندې د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ شو. موږ هم د یو داسې افغان چې سردار علي نومیږي او د پکتیا ولایت ته سره مرکه کړې ده، چې په هغه باندې ستیر شو او سې ولیدل. په موکړې دې مرکې ته خا دا کرته وای چې په تاسو باندې ډیره سخته تیر شو.
یو خدای ته ډیر وخت نه لاره بند دی، دا اعلان څو لا په څو د خپل ویډیا راځي او د زیات په اړه د هم ترتا نو د دې اندازه مې ډیره څرګر دي مخاله دي. او بیا دا څه مشکل په خپل کې دا و چې یو خو علي بیا ته او بل دا و چې د دې د راوازه د دې دا چې څه دی بل څه پاکستان بعد ان انت يا خاندان مراتي هم بده بر خلاص في زلل ودرس في خلاص من باندي او بل الرسول مختص برده تقريبا الى حل قد صار من كبير عليه ضمن رسول دور خمسه من انتحارنا هذه تقريبا دي اولا ليانات تقريبا مثل في دي دوس دوس دي دي في انتظار من
ستاسو بخپل دغه ماشومان چې لادرک شوی دي تاسو بخپل باندې پیجندل او دوی بیا تاسو موندل
دغه ماشومان خپل سر باندې دي د دې جلن او د پلاوی څخه ویل او موږ څه کې ویل چې دا څنګه معلومه ده هغه څه کوم چې کوم چې والو یو سره یو یو نه تر ساتلی او دا معلومات دا څه کوم چې نو د رواق څه هغه مثال دی چې ورته دل په لور څه نه
کوي. دغه مشکلات چې دغه واسي د پاکستان اړختو او افغانستان طرف ته هم مشکلات وو. بیا چې کله تاسو واوریدل تورخم نه افغانستان ته، نو هلته حکومت داسې تنظیمات کړو چې کم ناروغان خلک یې څنګه تاسو ویل
افغانستان پر سمبلانس نه ولاړو خلق لپاره د مریضانو لپاره مسلطین یا کومي سي دي لپاره د مریضانو لپاره امبولانسونه ولاړ دي افغانستان طرف ته خو بیا هم د خلق د خبر وکول چې فاتح سن من پاتي دې دا ورته چې دا ورته دا ورته خپل وطن کې له هم شو مثال دغه په لسی د پاکستان په ملي لایې فرض تاسو دې نه خلق چې دې او دې 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 حتی د نیمه د وجه څنګه دې په ملي فرض دی روانه چې افغانستان ته وړو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ اصلاح شوی اجرایي فرمان لاسلیک کو چې برسیره په نورو سومالیا او سوډاني اتباعو د نوي ورځو د پاره د ویزې اخیستلونه منع کوي. د امریکا غک خبریال دغه رپورټ یې را لېږلې.
نوی فرمان د ایران، لیبیا، سومالیا، سوډان، سوریا او یمن په ګډون د شپږو اسلامي ملکونو منل نوي ورځو لپاره ځنډوي که دوی په خوا ویزې نه وي اخیستي. دغه بندیز د ټرمپ د لومړنۍ فرمان نه شپږ هفتې وروسته لګول کیږي چې د مارچ د میاشتې په 14مه نیټه عملي کیږي. د سومالیا 45 کلن مهاجر احمد عمر بیهی چې د کینیا د کاکوما په کمپ کې 15 کاله اوسیږي او مخکې د داداب د مهاجرو په کمپ کې اوسېده چې په 1992 کال کې له سومالیا نه راوتلی دی او له هغې نه را په دېخوا په کمپ کې اوسیږي. دی وایي د مهاجرو په کام کې اوسېدل ورته مشکل دی په داسې حال کې چې ملګري یې په امریکا کې اوسېږي. دی وایي اکثر زمونږ گاونډیان، اکثر زمونږ همکاران او اکثر زمونږ ملګري په امریکا کې اوسېږي، ښه وظیفه لري، ښه تعلیم او ښه ژوند لري. ځکه نو کله چې زه عکسونه ووینم ذهني ټکان راته پیدا کوي او د خبرو په ترڅ کې راته تسلي راکوي او راته وایي ټرمپ خپل فکر بدل کړي. بلا 15 کلنه مهاجره چیلیا روز له هغه وخت نه را په دې خوا چې د جنوبي سودان نه راوتلې ده د کاکوما د مهاجرو په کم کې 15 کاله اوسیږي. که څه هم چې جنوبي سودان د هغو هیوادونو په لیست کې نه دی چې بندیزونه ورباندې لګول شوي دي. که روز د بیا میشته کېدو په لیست کې وي نو د دې د مهاجرو موقف به د 120 ورځو لپاره له ویزې اخیستلو نه منع کړي وي. دا وایي لا تر اوسه امریکا ته د تللو هیله لري چې د لیسانس او ماسترۍ دواړه شهادتنامې لاسته راوړي، نو ښایي چې یوه ورځ نه بیرته جنوبي سودان ته راستانه شي او د خپل هیواد سره مرسته وکړي. روز وایي هغو خلکو چې هیله د لاسه ورکړې وه لږ تر لږه هیله من شوي دي، مګر کله چې دغه بندیز وي نو په دې سره به دوی خپله هیله د لاسه ورکړي. خلک به او حتی زه به ښه احساس ونه کړم ځکه چې زه به دغه فرصت ونه لرم، ځکه ما هم فکر کاوه چې ښایي بهر ولاړه شم او خپل خوب رښتیا کړم. په نیروبی کې د پوهنتون محصل عبدل لاهی وای که سومالیا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي نو دا به د الشباب په خلاف د تروریزم ضد کوششونو ته تاوان ورسوي. دی وای
سو وانس یو هاف ادد د لیست سومالیا ایت ویل گیو ا ویری سترونګ بوست ټو د ایدئولوژي اف الشباب اف یو اس ا
ځکه نو یو ځل چې سومالیا په لیست باندې ور اضافه شي نو دا به د الشباب مفکوره ډیره قوي کړي که امریکا ستاسې د حکومت ملاتړ کوي او تاسې ته اجازه نه درکوي چې خپل هیواد ته ولاړ شي بل اقدام به څه وي. ځکه نو الشباب ته به بله موقع په لاس ورکړی شي چې د لویدیځ په خلاف نوي کسان استخدام کړي. د بشری حقوقو د څارنې موسې اعلامیه خپره کړې ده چې وایي دغه فرمان به مهاجر د بل په ټک کې بوزي او دا پیغام به واستوي چې په امریکا کې مسلمانان نه هرکلی کیږي. د بهرنۍ چارو وزیر ریکس ټیلرسن، د کورنی امنیت وزیر جان کیلی او لوی څارنوال جیف سټیشنز د دوشنبه په ورځ د خبریالانو په سروې د خبرو په ترڅ کې دغه اقدام د ملي امنیت لپاره مهم یاد کړ. ټیلرسن وویل په داسې حال کې چې زموږ امنیت ته ګواښونه په تدریجي توګه دوام لري او بدلیږي او ګډ احساس دکتې کوي چې موږ هغه سیستمونه بیا ارزیابي کوو چې زموږ د هیواد د ژغورنې پورې اړه لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د افغانستان په لویدیځ کې یو شمېر عسکري ښځې وایي چې دوی ته په عسکري لیکو کې سم فرصت نه ورکولی کیږي چې دوی مخې ته ولاړې شي. دوی وایي چې د نارینهو په پرتله په عسکري لیکو کې برابر استعداد لري، خو دوی ته په ښکته رتبه کې کار ورکول کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اوري.
بستای کافی نیست نسبت برای خانم ها که بتونن باز از طریق بست و پستی که برای اونا داده میشه بتونن ترفیع بکنن.
د شتو لپاره کافی بستونه نسته چې د همدې لارې ترفیع وکړي او وطن ته د خدمت مستر وګرځي. دا د هغو افغانو میرمنو غږ دی چې د افغانستان د پوځ په نظامي لیکو کې دنده لري. دا عسکري میرمنې د څو وختونو په جریان کې د افغان امنیتي پوځ په لیکو کې سختې ستونزې ګاللې او دوی د خپلو ستونزو په هکله داسې وایي. علیا عزیزی چې رتبه یې لومړۍ څارنه ده، وایي چې د دوی ستره ستونزه په عسکري کې دا ده چې د دوی په کاري ورتیا چندانی باور نسته.
در صفوف امنیتی مشکلات عمده‌ای که خانم ها دارن مسئله رفت و آمد و مسئله ترانسپورت که ترانسپورتشان نسبت به دیگه ارگان ها برای خانم ها داده نمیشه از لحاظ رفت و آمد و امنیت.
په عسکری لیکو که در شزو ترانسپورتی ستونزه در نور ارگانانو په نسبت دیره ده، البته در امنیت په برخه که. او بل خبره داده چې شزو ته در دوهم جنس په سترګه کتل کیږي، یعنی و شزو ته هیڅ فرصت نه ورکول کیږي. ندا عزیزی په هرات کې یو افغان پولیس ده. دا وایي چې په نظامی لیکو کې د ښځو دنده ډیره مهمه، ولی چې د کار په برخه کې و نورو ښځو ته د آرامۍ سبب ګرځي، خو دوی ته د مدیریت او رهبری په برخه کې هیڅ فرصت نه ورکول کیږي.
من خود می یک باسواد و اصف 12 فارغ شدم. کامپیوتر کار هستم، منیس سرباز کار میکنم. من مایم که افسر بشم، ساتن من بشم، پیش ببرم، همه چیز بلدم، ولی نمیتونم بوسته که ما دل مامای
زه یو باسواد یم او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم او د کمپیوټر سره هم آشنایی لرم. د یو سربازی په حیث اوس هم کار کوم. غواړم یو افسر یا ساتنمن سم. د عسکری په هر برخه کې کار کولای سم، خو ماته په لوړ رتبه کې کار نه راکول کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15. په سومالیه کې په تیرو دوه ورځو کې 110 تنه د قحط له وجې مړه شوي دي. خیریه موسسې وایي هغه یوازې په هغه صورت کې خلکو ته مرستې رسولی شي چې په سومالیه کې امنیت او ثبات وي. نور تفصیل د نایروبی نه د امریکا غږ د خبریال جیل کریک په دې رپورټ کې اوري.
د سومالی حکومت د همدې تیرې یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د قحطۍ له وجې 110 تنه مړه شوي دي. په سومالیا کې سخت وچکالی ده او د هوا پیژندنې مسؤلین وایي دا نه لومړی او نه به هم وروستی ځل وي چې په دې هیواد کې دغه شان سخته وچکالی راځي. سره له دې چې خیریه موسسې لګیا دي خلکو ته خوراکي مواد او نور ضروري شیان رسوي، خو هغوی په دې ټینګار کوي چې د خوراکي موادو د مسؤلیت لپاره پکار ده چې د وچکالۍ د ستونزې غمه په اساسي توګه وخوړل شي. د سومالی لپاره د سری سلیب د نړیوالې خیریه موسسې مشر دانیل اومالی وای چې په سومالیا کې یوازنی ستونزه وچکالی نه ده. ښاغلی اومالی وای په کینیا او ایتوپیا کې هم وچکالی راغلی دی، خو په دې هیوادونو کې بیا هم خلک یو ډول اجتماعي مسؤلیت لري او د خلکو ژوند په کې روان دی. هغه په دې حق له امریکا غږ ته داسې وویل.
intra-clan conflict, we've had conflict between different regions and obviously
په سومالیا کې هم د اوس جګړه روانه ده. خلک په قومي شخړو کې خیل دي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې جګړې او ناکرارۍ دي او د ټولو نه غټه ستونزه بیا د سومالیا په مرکزی او جنوبی برخو کې ده. هلته غیر دولتي وسلوال ډلې حضور لري چې په اوږدمهاله انکشافي پروژو ډیر غټ تاثیر لري. په سومالیا کې د ماشومانو د حفاظت اداره یا سیف د چلډرن هم په دې باور ده چې په دې هیواد کې بې ثباتی او د امنیت نشټوالی د خیریه موسسو په فعالیتونو اغیزه کړي. د سیف د چلډن د موسسې مشر حسن نور سایدی وایي چې په ایتوپیا کې تیر کال وچکالۍ تقریبا د 20 میلیونو خلکو ژوند اغیزمن کړی و، خو هلته خیریه موسسو په دې خاطر وکولی شو چې د خلکو سره مرسته وکړي چې ثبات او امنیت پکې و. ښاغلی سایدی امریکا غږ ته وویل چې دغه شان حالت په سومالیا کې نشته او همدا وجه ده چې د خلکو سره په کافي اندازه مرستې نشي کېدای.
So with the current level of instability in terms of conflict and in terms of social services that are available, any resilience work
په سومالیا کې د ثبات او امنیت لپاره کسړی و سنوي شرایط ته وګوري. د ټولنیزو خدماتو کارونه ډیر سخت دي، خو دغه ستونزو باوجود هم خیریه موسسو په دې 13-15 یا شپږو کلونو کې خورا زیات فعالیتونه کړي دي او همدا وجه ده چې د دې هیواد خلک په دې توانېدلی دي چې یو څه اندازه د ستونزو مقابله وکړی شي. د سیف د چلډرن او سره سلیپ تر څنګ نورې خیریه موسسې هم په دې باور دي چې هغوی په هغه صورت کې په ښه ډول فعالیت کولی شي چې جګړه نه وي، خو زیاتوي چې د جګړې شتون د هغوی د فعالیتونو مخه نشي نیوای. د بیلګې په توګه د مرسیکور په نامه خیریه موسسه وایي ټوله سومالیا د الشباب د وسلوالې ډلې په لاس کې نه ده او د هیواد په نورو برخو کې ډېرې سیمې شته چې کار پکې کېدلی شي. دغه ټولې موسسې همدا اوس په سومالیا کې د اوبو بدیلي معیشت، اوبو لګونې، روغتیا، ښوونه او روزنه او نورو برخو کې ګڼ شمېر پروژې لري. په اوس وخت کې یوازې د سومالیا په جنوب کې قحطي اعلان شوې ده او د خوراک نړیوالې ادارې یا WHO ویلي دي چې که د خلکو سره مرستې ونه شي په یمن، جنوبي سودان، سومالی او د نایجیریا په شمال کې به د 20 میلیونو نه زیات خلک د مرګ د خطر سره مخ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ملیزیا او شمالی کوریا ډیپلوماټیکه مبارزه پیل کړې ده چې علت د شمالی کوریا د مشر کیم جونګ یون د ناسکه رور وجلو. ریچارډ گرین په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
د ملیزیا صدر اعظم نجیب رزاق په پیونګ یانګ باندې تور ولګاوه چې د دوی ادوای برمته کړې دي. د دغه هیواد رژیم پرون د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ملیزیا ټولو ادباو ته اجازه نه ورکوي چې له دغه هیواد نه ووځي. کولالامپور په ځواب کې د ډیپلوماټانو او د سفارت د کارکونکو په ګډون شمالي کوریایانو ته اجازه نه ورکوي چې له دغه هیواد نه ووځي. د ملیزیا د صدر اعظم مرستیال احمد زاهد حمیدی وایي
کته تیر برحسرات انتو ملکوکان تیندک بالاس تتاپی inilah yang harus dilakukan.
من نه غوښتل چې متقابل ځواب ورکړو، مګر دا هغه څه دي چې موږ ته په کار دي چې دا کار وکړو، ځکه چې دوی د ډیپلوماتیکو روابطو نه په اخوا کار کړی دی. دا پریکړه د یو بل هیواد ته د سفیرانو له وستلو نه وروسته وشوله. کیم جونګ یون ناسکه ورور کیم جونګ نم باندې د فبروري په 13 نیټه حمله شوه چې د ملیزیا تحقیقونکي وایي په زهرو وژل شوی دی. هغه له 20 دقیقو نه وروسته مړ شو. ملیزیایي چارواکو د دغه وژنې تور په یوې ویتنامي ښځې او په یوې اندونیزیایي ښځې باندې لګولی دی او وایي دوی د کیم پر مخ باندې زهر شیندلي وو. پولیس لا تر اوسه د یو شمېر مشکوکو کسانو پسې ګرځي او دوی په دې عقیده دی چې د دغه قتل سره ارتباط لري، چې په دې کې یو شمېر شمالي کوریایان هم شامل دي. د کیم جونګ یون او مشر ورو یو وخت فکر کېده چې کیم جونګ نم به د شمالي کوریا مشري کوي، خو هغه د خپل پلار له نظره ولیده او کیم جونګ نم د یو د پاسه په 2000 کال کې کوشش وکړ چې جاپان ته په جعلي پاسپورت ننوځي خو ناکام شو. د هغه وخت نه را په دې خوا کیم جونګ نم د چین د ماکو په ټاپو کې د تبعید شپې سبا کولې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، نن د مارچ 8 نیټه ده چې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. هم د دې ورځې په مناسبت باندې زموږ همکاري نوشابه آشنا د ولسمشر اشرف غنی د میرمن رولا غنی سره یو ځانګړی مرکه کړې ده چې تاسو ته دراوړو.
په افغانستان کې د ښځو د ټولنیز پرمختګ په وړاندې ستاسو په نظر څه خنډونه او کومې ستونزې موجودې دي؟
فکر می کنم که مشکل ترین
فکر کوم تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې د خلکو له یاده وتلی چې باید ښځو ته درناوی ولري. کله چې ما څلوېښت کاله پخوا واده وکړ افغانستان ته راغلم او د خپل خسر په کور کې دېره شوم، د ښځو په وړاندې هغه وخت خلکو ډیر ښه چلند درلود. دا هغه ښځې وې چې بیرون یې کار کاوه او که د کور چارې به یې مخکې وړلې، خو خلکو به یې احترام کاوه. فکر کوم همدا افغاني عنعنه ده چې باید بیرته راژوندی شي. دا افغاني فرهنګ نه دی چې د ښځو سره دې ناوړه چلند وشي. فکر کوم په افغاني فرهنګ کې ښځو ته ډیر احترام موجود دی، میندو ته ډیر احترام کوي، ځکه چې افغاني دود او دستور د اسلامي عنعناتو سره برابر دی. د اسلام مبین دین وایي چې د فردوس جنت د میندو تر پښو لاندې دی.
فردوس زیر پای مادر استک همیتون نمیگن.
تاسې په نږدې راتلونکي کې د هیواد په چارو کې د ښځو موقف څنګه ګوري؟
امیدوار هستم که خوبتر باشه.
دیره هیله من ایم چه نور هم خووسی، هر میاشت او کال که لا خشی، تر چو پده موده که خزی پخپل زان دیر متکی شی،
متکی به نفس زیادتر باشن.
جمهور رئیس با کمو مسائلو که تاسنه مشوره غواری؟
من سری هر چیز گپ میزنین ولی بسیار کم وقت دارم.
موږ په ټولو مسایلو خبرې کوو، خو ډیر کم وخت لرو چې په څه باندې ډیر خبرې وکړو. او چې خبرې کوو نو داسې ډیر بحث پرې هم نه کوو، بلکې یو بل ته نظرونه ورکوو. خو دا چې عملي کوي او کنه دا د ده تصمیم دی.
یعنی تر اوسه پورې په جمهور رئیس اعتماد نه لري چې ستاسو مشوره به عملي کی کنه؟
اتون نیست که او اعتماد دارن برای ما اجازه داد؟
داسه نده اعتماد لری. گوره داسه لوی دفتری رات را کرد چه کار بکم. مانه دا چه دای پر ما اعتماد لری. خو پوهی گی چه زه خپل کار کوم او هغه هم خپل کارو نکوی. هم دا چه رئیس د افغانستان د ښځو د ژوند د ښه کېدو سره علاقه لري او غواړي وضعیت یې ښه شي، دا زما د افکارو نتیجه نه ده، بلکې په خپله په داسې کور کې تربیه شوی دی چې نیایې ډیره مهربانه او با اراده ښځه وه. دا هماغه ښځه وه چې خپلو اولادونو باندې به یې ټینګار کاوه چې مېرمنو ته باید درناوی او احترام وشي.
کوم کارونه چې اوس تاسې کوئ د افغانستان د ښځو دپاره، دا په تاریخ کې د بل جمهور رئیس مېرمنې نه دي کړي، تاسې خپل دغه فعالیتونه څنګه ګورئ؟
اولادای ما کلان هستن، فامیل خود دارن.
اولادونه ما اوس لوی دی او خپل فامیلونه لري او موږ ته ډیره مراجعه نه کوي. نو د ښځو دپاره د خدمت ډیر وخت احساس او مسؤلیت لرم. هر هغه څوک چې د دې هیواد او ضرر ویني، هغوی د دې مستحق دي چې زه ورته ورسیږم، د هغوی په غوښتنو پوه شم، چې که څه اسانتیاوې ورته برابرولی او کومک ورسره کولی شم چې ویې کړم. همدا مې شخصي احساس دی.
آسیب پذیر می باشه.
تاست افغان خزه چه مراجعه که رازی مختلف قصه لری. ده افغان خزه ده قصه پا آوریدو، ده آخوی پلیدو، چه احساس کوی؟
فعلا یکان دفعه که مردم میان پیش ما بیدن.
ریختیا کلا چی زنی کسان رازی؟ کلا رانه ده حل لاری غوخته نوکی نو داور توایم چه زی ده جوان پاره پس نپویگم او ورسخه پوختم چه تاسو یه حل چه کیوینه؟ او بیا ده آخوی پا خواخه همکاری او کمک ورسره کوم. نو په دې کار رښتیا ډیره خوشحالیږم.
وقتی که حل پیدا میشه و که ما میتونم امرایشون کمک کنم، بسیار خوش میشم.
کله چې تاسو خپل ملاتړ د افغان ښځو نه اعلان کړ او دا مو ویل چې تاسو به د افغان ښځو ملاتړ کوئ، بیوزلو سره به مرسته کوئ، افغان ښځو یو قوت پیدا شو.
یک روز یک شانت خانم اومده بودن از جنوبی، نمیفهمم یادم نیست از کجا.
یه روز سو میرمنی راغلی وی، فکر کنم ده جنوبی نوی که لغمان یا ننگرهار نوی. اگوی اول حتی پدی حیرانی وی چه ما تا چه خطاب بکی. بی بی جان، بی بی گل، لمره میرمن. ما ویل با هر چه ویلو چه تاسو آرام هیست و هیست. خود خبرو او کیسو یو ساعت روز ده یو تنهی و درده. او پا پختوی را تا ویل چه ما ته هم دا مهمه نه ده چې تاسو ته څه خطاب باید وکم، خو دومره وایم چې تاسو زما خور یاست. نو زه دا احساس کوم چې هغوی داسې یو څوک موندلی چې ورته راشي او د زړه خواله ورسره وکړي.
اینه ما احساس میکنم که اونا یک نفر پیدا کردن که میتونن بیاین پیشش و دلشون خالی کن.
درنو اوریدونکو زمونږ خبرونه په دې ځای پای ته رسیږي. مونږ په دې هیله اجازه غواړو چې تاسو به د تازه خبرونو او رپورټونو لپاره د دری ژبې خبرونې